السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړی شوې چې قربای زموږ همکار داود جنبش دی موضوع هم د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وروستای راپور دی چې په سلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د بشري حقوقو وضعیت ارزولی او ځینې اندېښنې ښودلې تاسو خبرونه واورئ او که غواړئ چې برخه پکې واخلئ زنګ ورته ووهئ له میلمنو پوښتنې وکړئ خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډېدلې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل په کلکو ټکو وغانده بشپړ خبرونه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې دغه کې یو پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره په اوږدو ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي او دوه نورې پروژې د 500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتره اوږدوالی درلود د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوخت دي دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې وویل شول له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوه کې مخامخ نه دي سره ناست د وویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی
مذاکرات کې ټول ته معلومه وي د دنیا کې چارچا ته مذاکرات کیږي ولته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پیښیږي
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډېدلې خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي سره شوې د دغې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل دولت مرکچیان د اجنډا د ځینو مسلو پر سر پر خپل منځیو خبرو بوخت دي پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډېدلې او مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي بلورته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وای روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی حنیف اتمر د سویډن د بهرنی چارو لو وزیر ان لیند سره ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه خودلې او ویلي دی چې دا وضعیت د سولې پایله لستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولای شي دواړو خواوو د خبريالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه خودلې او ښاغلی اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالی خوالی د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریک کړې وې طالب د نکتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یو برخه د چغواړي د سولې خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړی د افغانستان دفاع وزارت وای هلمند کې د طالبانو لوی زندان دیار لستانه آزاد کړی دی دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې 13 شپه پر عملیات شوې دي دوی وای له زندانه د یو پولیس په ګډون دیار لستانه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټر له نمبر پلیټ نه بعد نه هدیرس شمیره لري کوي دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح اعلان کړه او وی ویل د شمیره د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمينه برابر کړې و خاغلی صالح ویلي دا موضوع زینو کسانو ته د شیدو په غوا بدل شوی او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړي چې په دایمي ډول د شمیره له پلیټونو حذف کړي په پلیټونو کې نه هدیر شمیره موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیا کموي د دغه ټولنیز ستونزې د لری کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول خو کومه پایله یې ور نکړه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیر اونۍ يرغل او پکې تاریخوالې غندلې خو د اساسو جرګې د هغې اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړی کې استیضا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د اساسو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استیضا په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 232 غړیو د 190 په مقابل کې مثبت رایه ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاتون په لمسون تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي لس جمهوری غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضا په پلوي رایه ورکړي. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاریخوالۍ په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاریخوالۍ ته لمن نه وهي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکو د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت هلته پاتې شي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناوی او په وړاندې کولو د آزادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل راروان ولسمشر نه د هغه څه د تمول غوښتنه چیرو چې فعالانه د بشری حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټ کول ورچا غوښتونکو مټی لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول لخپلو میلمنو سره سپړو او څیړو. دوی دی د افغانستان د بشری حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګه مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څیړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشری حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
مننه. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او د میز ګډونوالو ته، امینه جنجوا ته او خیبر صاحب ته. زما په اند باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنې داسې ډېرې پیښې وشولې چې هغه خوښنونکې وي، او که هغه د ارخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته پاره باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې د وکړلو. همدغه څه کې د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه، او همدغه څه د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالي ته حکم کړو چې دوی به الته دغه جنگي جرمونه سیړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شي، او چې د امریکایي پوزونو د خوانه جمع د اطلاعاتي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغه سی تاسو بلیدلی وی چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځنی پوځیان په جنگي جرمونو باندې تورن شوی، او هغه د امریکا د محاکمه د خوانه هغه په د خپل هغه چې جزا باندې نه محکوم شوی کوم چې د قربانیانو غوښتنه وا خو بیا هم ظلم جزاګان دې ته ورکړل شوی وي. هغه د ولسمشر ترامپ په وخت کې دغه مجرمان د ځینې فرمانونو له مخې دغه وبخل شول. نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ترامپ او دا ما اسې یو څو نمونې وړاندې کړلې، بلکې که موږ تفصیل ته ځو وخت به اجازه را نه کړي. نو دغه ډېر څه داسې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقونو لپاره یو ناورین بللې وي.
خو پوښتنه مې دا ده چې دغه بلګې چې تاسو یاد کړې ځینې جدي همدي، مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسکر باید یا پوځیان په جنگي جرمونو تورن شوي باید محاکمه شوی د پرې نه خودلی یا وبخل، هلته خاص قوانین دي چې دغه له مخې ځینې کارونه کیږي چې ولسمشر پورې دومره ډیره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي یا مثلا اداري دي یا دغه خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوي چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه فکر کوم زه هم ډیر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ترامپ ځنې کړنې کړي دي چې ممکن د دین ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنوون کوي، او نه یوازې خوشنوون کوي ګواښون کې هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنگي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي دلو ټپلو سره د دوی د ضد او نقیض کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېر حد پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغه دغه اصطلاح ورته استعمال کړی وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړون کې یا د بشر د حقونو لپاره ګواښون کې یا یو بل اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړی ده.
مننه آریان صاحب، تاسو مرکلای وایم. یو خو داغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله د چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ترامپ کې د سپینې مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، داغه دوره زر پای ته رسیدي. د بشری حقوقو نړیوال څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یو ونې کې به کار پیلې ډېری هلي اور پورې تړلې دي، او مثلا ویلي هغه څه چې د دې له نظر د ترامپ د دورې ناورینو هغه شاته وګرځي، فکر کوي نوې ادارې څه کولای شي؟
د له بخښنې خدای په نامه خپل سلام له تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې موږ شوې د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم دا کلمه ورته کارولې ده. دوی وظیفه لري چې دا ناورین چې په افغانستان کې په بیلګا باندې درمسه شوې د جرنالستانو وجل د بشري حقوقو د څار د غړو وجل د مدني فعالانو وجل هغه سره چې وقنه افغانستان د پرته کول شي سره ویل د پرلولري دا خپل یو ناورین ده. په کار چې اول لګه د شهر به شهر تر چترلند نه وی دي ټول عمر دا شهر ورکړل شي موږ بشری حقوقو تبانه بوزل بدارخ مسائل و برسی کو هدا اقل هغه تهمات چې بعض خلک باندې ورچی دی یو څه برسنګي کو یو د سي دوسیه به چیرې خو خوشنۍ سره په افغانستان کې داغه مسله هیڅ ونه تیر شوله. تاسو وینئ چې هغه جنگي ډلې هغه جنگي جنایت کارونه کا څوک شلس نه دي خلک په وینو باندې ککړو اکثریت راول حتی بیلګې داسې چې د افغانستان د بشر د حقوقو بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته چې هغه جنگي جنایت کاران دي د کمشنر په فایز باندې تل معرفي شوی دي. دا کوم مسله چې ټول سره غونډ کړو وقته دی نورین دی ولې دی وظیفه دا ده چې دا به سی وایي وڅړي هغه څوک چې وقته د بشري حقوقو راکونو په زیات کې دی خیل دي نو دا د بشري حقوقو ته کول اندي خړي دا محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي.
البته دا اریان صاحب د افغانستان مسلې باندې لګ روس راځو، فقط اوس غواړم چې دغه پیل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړي چې هغه څه چې ډونالد ترامپ د دې له نظر خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي. زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولای شي یا څه باید وکړي؟
جو بایدن تصویر چې د ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکرونه یې کړی دي په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریه کې دوی هسې کړنې کړي دي چې واقعا هغه د څېړلو وړ دي. نو نوې ادارې ته دا په کار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوي دي دا وڅېړي، او حداقل خپله څېره هغه مقدره څېره چې په روسیه کې نړیواله ته رقم د څرګنده شي چې دوی اصلي د حقوق بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاګه کړي، حداقل نړیواله ته ور وښایي چې موږ واقعا د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مسلمې مېسته راوکړو. بدون د شکه د نورستان په دوه مسله کې ډېر ښکېل و، تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې روانه ده د مستقیم تمر د مستقیم لاندې
نه خو کادلانه پام ورته وکړو. دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خداسي خبر ده ټول په دوه باندې پیږي چې د په وخت کې دغه مسله ډېر وسپړېدل او دغه بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دغه په دوه کې شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کارونه وکړل چې د سمه نه و، د نړیوال ستانه سمه نه و، داسې هیواد نشته چې دیموکراسي پلار ځان بولي. حداقل دیموکراسي هغه د دوی د خوانه زیاتره توشيکي د حق لوبي د کریستیا ده پر صورت باندې اته په دوره کې ډېر جنایات وشول. د ډونالډ ټرمپ په دوره کې په بلګه افغانستان کې په د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، د امریکایي ځواکونو د خوانه خلک وځورول شول، خلک کورو ته ور ورواچول شول. او دا واقعیت چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي، یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغه څه دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشول چې توقع د افغانستان توقعونه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه بدې د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه وو کاری او فاده اخل په نهایت کې بګناه خلک، بیواسه خلک هغه څوک شي په جګړه کې ښکیل نه و هغه مړ شي.
من ناریان سه بوله راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوه د څلوي کال کې روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم به مړی شوې دي. دولتي ځواکونه دا کارونه کړی دي، مخالفینو هم دا کارونه کړی دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغله. دا بس په دلته پری دو پښتنه مې بل لال صاحب نه دا چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي، ولی هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کارو کی، ولی دا ریپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوی دی؟
جنبشت کمنګا د امریکا د ژوندۍ تاریخ چې منګا د عمر سره تیر شوی دی، د تا لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او اختیار کې نه وي، او ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي جنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثرا تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مروج شی دی چې اکثرا اختیار چې دی هغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جنسیانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات دغه وي. د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یي. نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رایټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نه کړې دي ښه غوښتنې دي. منګه هم تاییدو، منګه هم ورسره غږ غبرګو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوي دي هغه باید جبران کړي، او نوې راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسي داوا کوي یا د ولسواکۍ داوا کوي هغه تصویر په حقيقي مانو کې نړۍ ته وخایي. کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسي لیکچر ورکړي. نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې پر راپور کې شوه ده. نو دوی باید واکیان د دې داوا کوي چې په نړۍ کې موږ یو لوی قدرت یو او موږ تقریبا نړۍ اداره کوو. نو دوی باید خپل په عمل کې څه وخایي. هغه څه وخی چې نور د دوی به تقلید وکړي، نور د دوی هغه کوم سپارښتنې یا وړاندیزونه یې هغه اومني. که چیرته په خپل یو څوک ځان نشي اصلاح کولی، نو بل ته به د اصلاح څه نصیحت کوي؟ نو تا به هم د دوی په وینا او په عمل کې بلوی واټن لیدل کیږي، او دغه واټن دوی ته د لمنځه وړلو دپاره یو حتمی امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي. نو ځکه د بشر د حقونو د سار ډلې دغه سپارښتنې دوی ته کړي دي. نو بایدن ته ډېر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه باید په خپله د واکمنۍ په دوره کې سرته ورسوي.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقونو په دغه کلنی ریپورټ کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیره بیا ویل شوی دي چې حکومت ونه شوای کړی، یعنی افغان حکومت ونه شوای کړی، اغه کسان چې په بشری سرغړاوونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور، اغه د محاکمې میسته و درې. یو قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین موضوع و کرم چې اغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو. په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یاد بشری حقوقو ناقضین په خپل واکمن دي وسلوال دي، حکومت ته د پړېګو ته نیول کېدلې شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تاسو د غدې طالبان سکون اسان د بشری حقوقو د پلی کېدو په خاطر باندې چې د بشری حقوق پلی شي، د اقل هغه څوک چې دوریدلې دي، هغه څوک چې لاس پچاول شوی دی، وایي وجه شوی دی، یا بیا مثلا جنسی تیراپی شوی دی، په هر حال باندې د بشری حقوقو د سره دوی بل علاوه چې محکمه نشول دي، لوړو مقامات دوی د پورته شول. هغه تاسو وینئ چې هغه نقوی هغه خلک چې خلک لاسونه د خلکو مینو ته کړو، دوی چوپ کړی و، چپلې کړی و، دوی د خلکو ځمکې غصب کړی و، دوی د خلکو په ناموسو په شرف په عزت باندې تیری
کړی. پوښتنه مې وبخې، پوښتنه مې همدا ده چې کله چې لا دوی همدغسې واکمني په هر ډول چې واکمن شو، وسلې مور سره دي، زورور هم دي، ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره عسکر لاړل، څه پیښه وشوه؟ تاسو هغې نه خبر یاست؟ کله چې دغسې یو حالت رامنځته کیږي، کېدای شي حکومت پړ وبلل شي، ځکه چې حکومت واک نه لري، دوی به وایي چې موږ نشو کولی قانون پلی کړو.
نو دې په برلاندو لاندې وکړي چې موږ د قانون نشي پلی کولای، دا نه چې د درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي، او ولې نشي کولای؟ حکومت چې به اقتدار ولري، منظم دي، تشکیلات لري، نظامی تشکیلات لري، هر څه کولای شي. اما بعض کړي دي، بعض لسنه دي، حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیره چې د سمتیز ژبنیز او د منطقوي او تعلقات په اساس باندې شګه د مکه به سره راکښ کړی. زه په ځګر درته وایم د تناد کرام الدین کریم مسله کړو پورته کړو، نو ته دا سه په خپل د مانس کې دا سه کړی شته چې هغه حمایت کوي، هغه تسلی کوي، یا سمیلوي دروست پیسې ورلګي، سلای ورلګل دا، او خپل د پنچیر ولایت چې د افغانستان یو برخه ده، د نړۍ د شو ولایت یو ولایت ده، هغه برابر دي ولایت د پنچیر ولایت مستقیمه کرام الدین کریم حمایت کوي. البته داغه څه مسائل شته دي، دا ډېر ستر بغنونه کې خبرې دي. غاید کرام الدین کریم کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم ده، دا ډېر خلک چې په لکه او خلک وجل دي، دوی کابل خار روان کړي دي، تر اوسه په قدرت کې دي، او د قدرت واګې دوی سره دي، او بار په خوشنۍ سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نام دي، خبرې دي کوي، دوی راس پړي بعض مسائل دي، یادوي دا ډېر خوشنونه خبره ده. خبره ده افغان حکومت څنګه غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکو سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی د عملی اقدام وکړي، عملی ګام دې پورته کړي. یو نفر ته اوسه د بشر حقوقو په تطبیق لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی. که دغه تاریخ وګورئ، تناغه خلاص کولو کې موږ تناغه اسدالله سروري محکمه کړلو، اسدالله سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوی نه دی. هغه مثلا ثبوت نه و، موږ 24 کال هغه وساتلو، دلاله چې ډیر خلک دي چې په لکاو خلک وجود دي، اما په لوړ مقام کې دي، یو نو د دولت افغانستان دولت تقدیه کیږي، د سلا لري مهمات لري، دی پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي هم دغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون له مخې هو، ځکه چې دوی همدې لپاره انتخاب شوي دي، اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر راسته یو زور نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پکې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میسته ونه درول؟
حکومتونو ته وګورو، نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پریکړې ته لاړ شي، د بن په پریکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید جنگی مجرمانو نه پوښتنه وشي، او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې د عادي او قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه پیښې وڅېړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوي دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملی بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبران الدین کې دي، بالاخره ده چې یو وضعیت ته بزو چې هغه به انارشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوې البته ډیره نوې نه ده، تکرار شوې ده، ما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپۍ د هدفي وژنې دي دی چې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، په خواني ناقضین په کې ونډه لري، ک دریم لوبغاړي وته راغټ شوی دی؟
د مار خیال خدای غلی زف د قبل کې وسته کوم د محور د ټول مسایل کې شایم او ټول د شایب د لکه خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنې دا هدفي وژنه یا طلاق ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار وران کړی دی. زه به بل کوی احمد تاسو زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی دیدنه ډارېږي چې د محکمې مې سره کش نه شي، او دغه همیشه دوی د مخالفت بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ګزارشان جوړ کړي دي. هغوی سره فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وژنه د فکر نه کوم طالبانو په دوه کلاسو لري چې طالبان څه فایده نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل خلک په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم ترور ډلې لري، دوی ترور کوي، او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شک نه شي چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي. د ملي امنیت ریاست په دوه د اسناد لري چې دوی د کوم ځای نه وسول کېږي، د کوم ځای نه پیسې اخلي، کوم ځای او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز خبر ده که د منظور مې جهادي تنظیمونه دي، از اسلامي نور دا په دوه مسله کې کېل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړی، طالبان یاد کړی، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلف خبرې کې زما هدف دا و چې وکتل شي چې مثلا دغه صفه چاره پیل کړي، په څه مقصد یې را پیل کړي. البته هغه چې مې پیل کې ول، تر ټولو لوی سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقوقو په سرغړونه کې په سر کې راځي. البته په دې اړه به اوریدونکو واورو ملمنو تاسو را سره وسی لیوی خبرتیا ورسته شمیرې اعلانوم، اوریدونکو کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع را ته وغږی.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ کې در سره یې لطفا شمیرې ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه کې زنګ را وهي 0 8225 یا 0993-203-540 شمیری دی بهر نه که زنګ راوهی 0024-024-1545-501 او دغه راز سکایپ که کاروی رادیو تکه آزادی زمنګ پته ده. نو اوریدونکو شته اول اوریدونکو به وورو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم جنب السلام سلام تاسو او پروډوسر سر ته ملمنو ته په دوه لاس سلامونه وایم چې ټول اپ کړلې ما د کلیجن د بغلان ولای
سر لای سه په خیر رالې مهرباني وکړي.
والا جنب السلام زما خپل شخصي او لنګ باندې نظر ورکړم چې هغه پښتو کې مطلب کوي ډیر قصابانه کې غویا مردار دی نو دا زموږ افغانستان کې ټول نه راځي دغه سي بروانه یې یاد ودی صاحب نو خدای دې ورحمه دي.
مننه که څام په سوله نغه گیږي خو سوله او جګړه هغه مسائل دي چې بشری حقوقونه یعنی متاثروي جګړه لا خرابوي او هغه زینو کې چې جګړه روانه دي بشری حقوقونه ته ډیر پام نه کیږي. ډیره مننه نظر مراغه پسرلی صاحب وکي لګي کې بل اوریدونکو به وورو مهرباني وکي
اوري
صاحب اورم ځان ته معرفي کوي. وعلیکم
جناب سے سلام علیکم احمد قبول کہ بیچارہ تا اسورا پاری کے کیم دنگرام نام
بیچارہ سے بخیر علی میرا بنیو کے
عالم خوشحال رہے سب زما دغ سولنا اریان تا متوجی دارن تم مخ کی داو یعنی کہ یواز افغانستان کے اسد اللہ سروری محکمہ شو بلکہ دیر نور مجرمین ہم پاتی رہے زاد سب دادا ما اغه وخت چې روسان افغانستان سره تلل اغه د روسان یو تن مشاور ته چې هم افغانستان ته روسان راوصل او په څوونو کې په زورونو په ویلو خلک د ځمکې لاندې ژوندۍ ښخول او داسې په ویلو خلک هواره شول پاکستان ته ایران ته ځینو هیوادونو ته لاړل دا د چا د لاسه وصل داسې د لاسه کچې د تاسو روسان ته بلنه نه ورکړې او انسانان ژوندۍ ښخول نه وي نن په دغه انقلاب نو د اختلاف او تاسو راوصل یو بل خبر داده چې دا اوس کوم روس امریکایان افغانستان ته راغلي د دې عاملین هم تاسو سره او د قیامت پرد به ان شاء الله زوبر زو پولیس ورکوله. البته غلوې
فکر کوي چې ان لاسي ګوندونه ست نظر مراغه اغوې څنګه د امریکایانو دروستلو مسولین دي
کچی ته دوی کلاب وګوره ادم علی السلام زوی چې کوم کې قتل وکړه هغه بل وروړي خپل وجه نوسمه انسانان چې وځي چې مسلمانان د دغه پرغه کې لازم ولې چې هغه د قتل لا راغی و خدا دا اوس چې تر روسان راغلی نه وي او روسان چې ډیر اوس نه وي نو مرکران برغلی نو دغه د کلاب عاملین هغه کسان دي چې روسان ته بلنه ورکړه برالات افغانستان د تفکن د افغانستان د حکومت اعلان وکړ نو دې هغه کمرستان هغه خلکان چې ژوند دین سنان په ځمکه کې خاخل اولین ځل به د دغه محکمه شي او د محکمې مشر راکړل شي راکړل شي کچې تر راکړل شي ان شاء الله چې دا الله پاک به د حاصل پورت باندې هم دغه ظالمانه هم دغه اریام غونډه خلک به د جهنم غلوې کنده غورځي ولې چې د افغانستان د یو نیم زهدا او عاملین هم دغه دی یو نیم دوری د کسان په شهرت ورسېدل او هغه تل دوی وادونه تلاړل د دې عامل دغه اریار خیبر غونډه خلک او د سینور اسد الله سروري غونډه خلک د ان شاء الله جهنم تر راغلي
چې راځي ما وویل چې په پروګرامونو کې به ژبه سم کاره او ځکه کتا سي ترخه ژبه وکاروي بلیم درته کاری نظر مو وایس پسترګو اما ژبه به ښه کاره او ډیره مننه بل اوریدونکو میره بنیو کې.
بله سلام علیکم سلام تاسو درامې مرمن تاسو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم نوم څه دی؟
نو دا غو ستیم دی له هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلی میره بنیو کې.
ډیر مننه دا نظر ورکړم چې مشخص پاتې کړو کوم څه وګورئ چې په دا حدیث کې ځاوم چې دا جنګ صاحب مسال دوستو په دغه کې یو څلو پنځه اتیا کسه د دوی زباتان دي او دا چې ګلبنین صاحب صاحب چې یو نیم سره یو څلو اویا کسه د دوی زباتان دي او دا دې سر څنګه دا غاسي په چراتي کرځي صاحب دا نو دا خلک چې د خلکو په ویره لاسونه سره دي بیا هم دولت د دې ته زباتان باغاتان دوی حساسې نه فار ورته دا باندې په کله دلته قراری راځي دا بشر حقوق په کله په امن کې شي.
تاسو وایئ چې دوی په خپل تیری کړی دي او د دې پښتوالي کې چې ساتل کیږي می بشري حقوقونه نشي خوند کېدل. ډیر زیاته مننه او کور ودان ډیر مننه اوریدونکو تاسو خپل نظر وای نه پیغم اریان سپ تاسو یاست او اریان صاحب مهرباني وکي اریان صاحب یو اوریدونکو ستاسو نه پوښتنه درلوده لطفا ځواب ورته وایس.
یو خو زب داګه د خبرو زب دیم اوس پېتم کې نړۍ ته مستر کې دا وګړولې دی وزا دغه پښ نه مدي په د جنګ جنات کې جنات کې مراس نه وخت دی د افغانستان خلکو دیموکراتیک نورسه د وطن کې سقوط کو دا کوچنی علاقه
دوی اصولی پوښتنه وکړه. دوی ویل چې کینو ګوندونو خلقیانو او پرچمیانو واک نه وای تر ګوته کړی، دا حالت بد نه راتلی. دې ته ځواب وایست خپل شخصي ونډه که پکې نه یادوي.
خبر خدا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دغه د فکر وړاندې کول شروع شوي، او تاسو ولیدل چې دا وژنې هدفي وژنې په کابل ښار کې په بیلګه د مخکې د اوم د ثور نه پیل شوې وي، او دا خبرونه چې ځان ته مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د ثور نه تللي وو، د سردار محمد داود خان شهید د حکومت مقابل کې د رپورټر شوي. دا خو یوه جوته خبره تاریخ ده، اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنی باندې چې تنه آریان خیبر د دوی په مقابل کې نه دی، اگر نوړه کړنې د رسنیو په مقابل کې د خلکو په مخې ورپورته کړي. زه د ورور ته ډېر خوښ نه یم د په خاطر چې زه په وخت کوچنی وم، او شاید باید د ډاکټر نجیب د حکومت په سقوط کې زه کلانه یا تکلانه وم.
ډېر مننه آریان صاحب، ځواب هم راغی، هغوی نیوکه وکړه، تاسو ځواب ورته وایست. کور ودان، البته په دغه ریپورت کې چې نن غږیږو د پاکستان یادونه هم شوې ده، مختلفې خبرې پکې یادې شوې دي، له همدغه ځای نه د پاکستان له اسلام آباد نه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون کې د بشري حقونو د ساتنې څنګه مشره امینه مسعود جنجوه ملګری شوې ده را سره، چې ښه راغلاست ورته وایي. امینه جانې په خیر رالی، بحث به مو تر اوسه نه اورېدلی، خو موږ په مختلفو خبرو باندې وغږېدلو. د پاکستان کې یوه لویه خبره د خلکو لا درک کېدل دي چې کورنۍ نه پیږي چې دی باندې څه راغله. دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څنګه څه بدلون راغی؟ یعنی لا درک کېدل همداسې روان و کنه؟
زمونږ طرف نه دا دی چې زمونږ ډېر زیات کیسونه کم از کم 2000-3000 کې دی هغه سپریم کورټ کې وا، نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کیسونه بیا کمیشن آف انکوائری کې دا ټرانسفر وکړي، نو اوس کو 2000 کیسونه کمیشن آف انکوائری سره شته. هغه وایي چې 4000 خو موږ ډسپوز آف کړی دي، هغه ملاو شوی دي، لیکن رښتیا خبره دا دی چې څوک ملاو هم شوی دي کنه، هغه یا انټرنمنٹ سینٹرز کې پاتې شوی دي، یا پولیسو دي او کور کې نه دی راغلی، هغه رها نه دي شوی، او ډېر زیات خلک داسې بے درک شوی دي. په دې کال کې 2020 کې زمونږ طرف نه ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نه طرف نه 55 زیات کسان کې کم یو بے درک شوی دي، هغوی کیسونه رجسٹر شوی دي، او ہائی کورٹونو کې شل کسانو کیسونه موږ داخل کړی دي، نو حالات ډېر زیات خراب دي، او دا کارڈ بند شوی دي، دا سٹارٹ شوی دي 9/11 کوم ٹائم کې چې امریکا دلته افغانستان کې پاکستان کې حمله کړی وو، په دې ټائم نه دې ټائم شو شل کالونه زیات شو، دا بے درک کسان او مسلا اپ کا شان سے گرزی او دې زیات خراب شوی دي.
په دې بے درک شو کسانو کې امنه جانې څوک دی، قومونو په حساب څوک دی، یعنی څوک په کې ډیر لا درک کیږي، سیاسي کسان دي، مذهبي کسان دي، څوک دي ډیر؟
ا دې امشتا ځانیو کو کون سوشل میډیا کون سکالر استاد آی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر هر چا په دې کې پاتې شوی دي، او کے پی کے صوبې نه ټولو نه زیات دي، دریم نمبر کې پنجاب راځي، اینڈ دریم نمبر کې پنجاب راځي، تین نمبر کې سندھ دی، اوس سندھ نه ډېر زیات انساني حقوق کارکون چې دي هغه او پولیټیکل ورکرز ډېر زیات اوچت شوي دي، او ډېر زیات کار روان دي په سندھ کې، او بلوچستان کې هم داسې چل دي چې ډېر زیات هغه انساني حقوق تنظیمونه خود سے وي او خو ډېر زیات وي 19000، لیکن کم یو چې مستند شوی دي هغه هم ډېر زیات دي، لیکن هغه سلورم نمبر کې راځي.
یعنی اول نمره کې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دي، دویمه کې سند او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان. نو ولې فکر کوي چې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دي؟
پښتونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دي دلته افغانستان هم راځي او امریکا چې کله ولیو هغه آپریشن ډیر زیات نورث وزیرستان او ساوث وزیرستان ټارګټ کړی. نو هغه دا الزام راځي چې دلته ډیر زیات ملیټنټ چرته پاتې راغلي دي او پچھوي دي چرته په دې کې فوج طرف نه او انټیلیجنس ایجنسی طرف نه ډیر زیات آپریشن کیږي. تاسو ته خپل معلوم دي چې دا چې ضرب ازبر نوموم باندې ډیر زیات آپریشن سوات کې ملاکان کې ڈی آئی خان کې میر علی اور ډیر زیات خلک داسې روان هم شوي دي هغې کورونه برباد شوه هغه څه معلومات رښتیا نه وو او ثابت اسم نه دي شوی لیکن اوس پورې هغې معلومات لا نه دي شوي او هغه اوس هم بېدرک دي. سوات کې هر کور نه څلور څلور پنځه پنځه خلک چې دي هغه روان شوي هغه اوچت دي ایون ماشومان هم اوچت دي بڑا گانا مچھر دی اور اس پورے معلومات نہ کی گیا 2009 نا آپریشن چھوی اور چھت چھوی اور اس پورے آگاہ اسم نہ ہوئی کلا سو کلا کلا آگاہ انٹرنمنٹ سینٹر کے راضی اگے سر ابیا ملاقات کی گی لیکن زیادہ میجورٹی چھ دی آگاہ اسم واپس نہ دے راغ لے
ډیره مننه. د افغانستان میلمانه را سره دی مسعود امینه جان، مسعود جنجو صاحب تاسو را سره وسی، تاسو ډیرې ښې موضوعګانې را یادې کړې چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک کوچت شوي دي په سواد کې. په تیره بیا ستاسو د خپل وینا له مخې هر کور نه یو څوک تر څلورو پورې اته ځینې کسان اوچت شوي دي. لال صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې کسان وایي هم د دغو لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او همدا سبب شو چې دا غورځنګ رامنځته شي. فکر کوي دی څومره دا موضوع که څام د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لویه ده دا راپورته کړو سر ته راوستله؟
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقونو وضعیت ته په ډېر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې په مدني فعالانو باندې حملی دي، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډېره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته په ځینې لګښیو باندې لکه په کوټه کې د ازاره لګښیو په اړوند باندې یا په دې ملک کې په تیر یو کال کې څلور زره او شپږ سوه د اعدامونو مسله ده او همدغسې جنسي تیری دي ډیرو مسایلو باندې خبرې شوې دي او دغه د تروریزم تقویه کیدلو په دې اړوند باندې هم خبرې شوې دي. یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچانو سره او د سندیانو سره بلکې په عموم کې دي ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت دفانه کومې ناخوالې رامنځته شوي دي او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوي دي او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوي دي دا دومره ډېرې دي چې هېڅ شمار یې نشته. د دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو یقینا دغه یو مدني حرکت وو، یو مدني خوځښت وو د خپلو حقونو دپاره د مبارزې هغه د عدم تشدد لا خپله کړله او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټوله نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو خو حرکت شروع کړی دی ولې دوی په دې عقیده باندې چې تاوتریخواله دی هیڅ نه مني او د دې باوجود چې د دې خخه او د سرسړي د معلومه خلکو د خوانه مړشو او وجل شول دوی بیا هم دا خبره کوي چې دا کوم کسان چې منګه وجني او نامعلومه دي دا منګ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي او وایي چې د دوی د پانه منګ وجل کیږي یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلی سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي او یا دغه وی جلسیو کې چې کوم محلات یا وزیر ته د څو لسیزونو را په دې خوره روان دي دا یقینا د بشر د حقونو د پاره یو ناورین دی نو په دې اساس باندې دوی دغه حالې ځل شروع کړي دي دغه یو خ تحریک دی چې په جمهوری روایتو باندې کامل سنبال دی او دوی کولی تر کافي حد پورې لکه د مثال په توګه زه یو مثال اورم
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه اوس دا دی یو د کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خا کې د لو هغه تر 80% پورې اوس راخښو دی یعنی دغه دغه تحریک برکت دی چې دغه هرته تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي حد پورې د دوی د غږ اثر
کړی دی او ډیره مننه امینه مسعود صاحب پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت وای چې زمونږ یو غوښتنه دا ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي او حکومت په تور لګی چې د سره د پاکستان د افغانستان لاس ته د انډیا لاس ور سره دی تاسو فکر کوئ چې پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده
جی ورسره زموږ راپته شته او پی ټی ایم مشرانو چې دي او هم دا مطالبه دي چې دا به د کسان چې دي دا مخ ترور دي باندې څلونه دي نو وايي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈیر اغٹ وائلیشن دی کرا اور انٹرنیشنل قوانین ہم پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے ابھی دا حق حاصل دی کہ اغا یو سڑی دی قانون نمک کے نو څوک چې بے درد شوی دی هغه بیا پوچھی نو فکیم سره زمونږ بیا زمونږ مظاهره کې هم راځي او د دې کول جایز دی او د دې لیډر کسان چې د دې لیډران هم اوس گرفتار شوی دی چې دا څنګه چې دا متعلق ہے
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا د چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي تاسو ولې د بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې ځینی بیرون لاړل ځینی زندانونو جیلونو ته واچول شول فکر کوي د دې تر شا څه دی ولې دا کار کیږي یعنی سیاستوال که څام ځینی سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس واچ خ ریکارډ نه درلود اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی
او انساني حقوق چې دي انساني کارکونان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي په دې باندې ډیر ځای په ګورنمنت طرف نه دی با چیک اینڈ بای ډیر ویری دا چې فریډم اف شن او دا چې خپل خیالات د شي کولی چې زمونږ خیالات د دې کې نه موږ باندې کې سټ دې پرېشر دي چې دا
او بخې مسعود صاحب امینه مسعود صاحب تاسو دا لائن چې دل خراب ده زمنګ د سټډیو نه برته درته ټلیفون وکیا او که تاسو ل خپل ځای بدل کی هغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نه وکم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښه شوې دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینه ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقوقو خري کارډ نه لري فکر کوي په دې ولې فشار ډیر شوی دی
وګورئ کمنګا د پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې کومنګا د شیخ مجیب سرنوشتو ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشتو ګورو او همدغه سي ورستا د غفار خان او د خان عبدالولي خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې و د هغه سیاسي فعالین په بلوچستان کې ګور اکبر بوکتی ګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوا نه ځپل شوي دي او هغه څه ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ لپاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې الته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیانی چې دی د هغه د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغه څه شوی دی دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوس هم چې هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي نو تر شای پوزي ځواک چې هغه ملګری پرته دي پوزي ځواک نه دی سیاسي حکومتونه هیڅ نشي کولای نو تر هغه پورې چې دلته د استابلیشمنت یا د پوز کومه خبره چې دا اغه په صحیح مانو کې سیاسي خلکو ته د هغه قدرت انتقال نیوي شوی او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله را روانه ده نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود را منځ شي البته کله پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په د نورو قومونو کې پنجابي قوم کې په سندي قوم کې په بلوچي کې خو هم دغه خوځښتونه شته یا په سرایکي قومونو او نور په اقلیتونو کې تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو تم په دې باندې اشاره شوی ده چې هغه د دې تهدید لاندې دی او په دغه تیر وخت کې ډېر قرباني ورکړې دي نو دوی هم دغه تحریکونه نوي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوز واکې کمزورې کړې نه وي او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه دی زما په ان باندې دوی به همیشه دغه تهدیدونه لاندې دغه ګواښونه سره به مخ وي هیڅکله به د سیاسي برخه کې دوی خو بهبود رانه ولې دغه قوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د دیموکراسي یا د جمهوریت ته د ولسواکۍ خبره کوي دا یوازې سمبولیک بڼه لري
لبره مرغه د امینه مسعود صاحب لیکه نو اصلي مخکې ډیره روخانه نه و او بخې پښتنې شته د دوه درې وخت ملک پاتې ده هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو لال صاحب یو موضوع چې په ریپورت کې ځانګړی یاد شوی دا چې وي هیوادونو د کورونا ویروس په پلمه د بشري حقوقو ځپنې ته لاس اچولې ده فکر کوي دا څومره غټه موضوع ده مثلا افغانستان کې کېدې شي په دې پلمه څه شوی وي
د یو خدا څه و چې هغه سي د کورونا یو نړیوال آفت وو وبا او ټول قومونه وځپل ډیر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دینه محدود پاتې شوی دی اول خدا و چې کله خلک کورونو پورې محدود شول یو خو په خپل باندې د دې سره کورونې تاثیرخواله ډیر زیات شو چې دا په ټول نړۍ کې وو په افغانستان کې هم دغه څه و چې په ځانګړي توګه باندې د خزو د ماشومانو پر وړاندې باندې دغه تاثیرخواله او تر رسیدلې وو او بل د حکومتونو د خانه چې هغه سي د خپل خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دوه برخو کې یو په د دې د صحت په برخه کې د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسولیت چې دوی سر تر سوالې هغه کې دوی ناکام راغلي دي بل د دوی د فقر یا د دې د بیوزلۍ مسله وا چې ډېرې د نړۍ قومونه خاص کر درې مې نړۍ هوادونه چې هغه د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي دوی ته کوم مرستې کېدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپل دوی کولې هغه په پرون ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې او په هغه کې د فساد کچه لوړ حد ته رسېدلې وه چې افغانستان هم د دغې نه یو هېواد و چې دلته هم په دغه کې یو لوی فساد رامنځته شوی و او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوند باندې د حکومتونو چې د کورونا وضعیت ښه مدیریت کړی شي په هغه کې د نړۍ په کچه باندې بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شولو چې ښه بیلګه یې زموږ د روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل وو او په هغه د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکول چې دوی په دغه مسؤلیت کې یا په دغه سپارل شوې دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډیره مننه. لږ وخت پاتې دی امینه مسعود صاحب بیرته راسره په ټلیفون وصله ده، بیا درته ښه راغلاست وایو. پوښتنه اخري دا یو څو منټه پاتې دي، په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسو نه وایي، موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه واړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین و هغه بیرته سم کړي. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه د هیومن رائټس لپاره به څنګه کالي؟
د هیومن رائټس لپاره خو دا کال وو چې ډېر زیات خراب و کنه. تاسو ګورئ څومره کسان به درک شوي دي، څومره کسان چې وي هغه ان جیلونو کې هم دي ټارچر کیږي. ما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل ناراضي، پشاور سینٹرل جیل ناراضی، بلوچستان کوئٹہ سینٹرل جیل ناراضی، اور کوٹ لکھپت جیل لاہور ناراضی کے حالت ڈیر زیادہ ٹارچر کی گی. اور ساہیوال کے جو ہائی سیکیورٹی پریزن جو چڑھ دی اگر بالکل گھنٹنام و پشانتے دی، اور دل تک کے پیچھے کے ڈیر زیاد انٹرنمنٹ سینٹروں جو چڑھ دی اگر ہم ڈیر زیاد التا کے بیان و دیر بھی په هزارو کې دي. او هغه اس هم
زما پوښتنه داوه چې هیومن رائټس واچ وایي چې 2020 یا 2020 کال چې وو هغه ښه نه وو د بشري حقوقو لپاره. دا تیر څلور کلونه دی وایي ښه نه وو. 2021 ستاسو له نظره څنګه کال کېدی شي 2021؟
او 2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګورځي. ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي، خپل کمپین خو کوي، لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله چې ټایم راځي اس هم نه پاتې کیږي، اس هم نه ولاړی. نو ما طرف نه خیال دا دی چې دا اکیس هم داسې ګرځي او انساني حقوق په دې کې زیات وایلیشنز وکیږي. اوکے دیانو لپاره هم او میسنگ پرسنز لپاره هم.
ډیر مننه. لار سپ تاسو اټکل څه دې څنګه بيدا نه وکال؟
زما ته ان باندې یو خو په نړۍ کې د اقتصادي وضعیت چې د ټولو هیوادونو هغه مخ په زور باندې روان دی او بل د کورونا وضعیت هم دغه سي وخیم بنه اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی په دې کې او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقوقو په وضعیت باندې تاثیر کوي، اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي. تر هغه پورې چې دغه دواړه فکتورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لارې نه وي اختیار کړي، زه فکر کوم چې د بشري حقوقو وضعیت په بهبود ورسره پیدا نه کړي. نو همدغه چې به لکه د تیر په شان باندې خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسولیت دا دی چې د بشر د حقوقو دپاره کار وکړي او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی. که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي چې امنیت نه ژوند معنا نه لري او چې ژوند نه بشري حقونه معنا نه لري، نو دا ټول هغه څه دي چې یو بل سره لازم او ملزم دي. باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي، خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي او دوی یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالي هم د منځه لاړ شي، په ملي یووالي راټول شو، یو سولې ته منګه ورسیږو، یو ښه حکومت منګه لرو چې باثباته وي او تلپاتې سوله منګه په وجود کې راول تر څو پورې چې من خپل لاس په کار شوی نه وو حکومتونه یا نړیوال دا بز منګ لپاره زمون په زخمونو باندې ملهم پوری نه کړی منګ به یو بل په زخمونو ملهم پوری کوو منګ به یو بل ته لاس ورکوو منګ به یو بل په خبر ناراضو پر ټولو مهمه دا چې منګ دې یو بل حقونو ته احترام
درنه ډیر مننه لال صاحب له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي بس کې ډيري مسلې دي بشري حقوقونه یو پراخ بحث البته بیا به ادامه ورکو کورم ودان لال ګل لال صاحب آریان خیبر صاحب او امینه مسعود جنجواد اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره ملمانه او ټولو ته کور ودانې وایم د غرض په کابل کې خپل همکارانو او دلته پرا کې خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسه را روان یو ساعت هم په ازادي چپو کې خبرونه ده په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع له ظریف نظر سره تعقیب کوي هیله ده چې زموږ خبرونه واوري زموږ له خوا د خدای پامان.